ټاکل شوی د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود نن دوشنبه د پناهغښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناهغښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. په خو دغه موده 15 کاله وا او پناهغښتونکو کولای شوي چې تر 15 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې په بیساري کچې لوړې شوې او د راپورونو لمخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو دغلته د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډېره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلاديش، سوریې او یو شمېر افریقایي هیوادونو اتباع دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي هیواد پر دوی د اسرائیل او امریکا د جون میاشتې تر ویجاړونکو بریدونو وروسته هیڅ ځای کې یورانیم نه پخوي. عراقچی پرون یک شنبه یوې غونډې ته وویل ایران که څه هم ځان ته د دې حق ورکوي چې یورانیم پاخه کړي، خو په وینا یې دا کار نه کوي او ټولې اټومي بټۍ د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې تر څار لاندې دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو په 13 جون میاشت کې د ایران پر مهمو اټومي او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل او د پام وړ زیان ورواړو. په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز چې د سپوږمکۍ انځورونه یې څېړلې وایي د ایران په دریو ویجاړو شوو بټیو اصفهان، نتنز او فردو کې ډیر کم فعالیت تر سرګو کیږي. دغه څېړونکو ویلي یوازې نتنز اټومي بټۍ ته نږدې پیکاکس غره کې د رغونې چارې پیل شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د یک شمې پورز د شپګول ویدز بالکان هیوادونو په سفر کې سارایو ته ورسی 40 روپۍ ټولنې سره د دغه هیوادونو د یو ځای کېدو پر سر خبري وکړي. د جرمنی خبری اژانس ویلي واتفول د بوسنیا هرزګوینا له چارواکو سره خبرو کې ویلي د اروپا په زړه کې سوله او ثبات یو اړتیا ده او د بوسنیا له حکومت څخه یو غوښتل چې د اروپای اتحادیه په لور خپل سفر ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې نوموړی نن دوشنبه مونتینیګرو او البانیا ته سفر وکړي او ماښام سربیا ته الوتنه وکړي. واتفول تر سفر مخکې له بالکان هیوادونو وغوښتل چې نور اصلاحات هم راولي. او د آسیا د ځوانانو په شل اوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف لوبډله سره لوبه لري. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. افغان لوبډله وړمه ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټو ماته ورکړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. لزګونه کسبګرو، سوداګرو او عام خلکو په لنډی کوتل کې د تورخام د خلاصون غوښتنه وکړه.
دوانو زمادار خلکو نه مونږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکرات لري حل شي او بارډر دا فوري توګه کولا کړی شي.
د ترافیکی حادثو د قربانیانو د یاد ورځ داسې مهال المنزل کیږي چې افغانستان کې هم دغه پیښې ډېرې شوې.
موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود. دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. پورا پسې تللو د خاکي تونل په سیمه کې موټر خوښ شو، لاندې کندې ته ولوېده.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر د کډوالۍ په سیستم کې د پراخو بدلونونو طرحه نن پارلمان ته وړاندې کوي. دا چې طرحه کې څه راغلي خبرونه کې جزئیات درکوو. او د ازبکستان ولسمشر هڅه کوي د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخه کړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. لزګونه اعتراض کوونکو تورخم پولی ته نږدې د دواړو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د غلار جر تر جره د عامو خلکو او سوداګرو لپاره خلاص کړي. اعتراض کوونکي وایي چې باندې میاشتې راهیسې د لارې بندوالي تر ډیره عام ولس او سوداګر زیانمن کړي او په وینا یې دا تګراتګونه باید له سیاست لری وساتل شي. تورخم او پاکستان سره د تګراتګ نورې لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لښخړې او جګړې وروسته بند شوې دي. تفصیل فیروزی عزیزی ناور.
د خیبر پختونخوا یو شمیر سوداګرو، کسبګرو، سیاسي چیرو او سیدونکو د وی اعتراضي راټولېدنې په ترڅ کې د تورخم پولې د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکو د یک شنبه په ورځ د نومبر په 14 په لنډی کوتل سیمه کې د لاریون په ترسره کولو وویل چې له تیرې یوې میاشتې زیات وخت راهیسې د تورخم پولې تړل کېدو د دوی فعالیتونو ته درانه زیانونه اړولي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې لارونکوونکو ازادي رادیو سره شریکی کړي دیدل کیږي چې لسکونه کسانو په دې لاریون کې برخه اخیستې وه. دوی په خپل لاریون کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو او دایمي ستونزو د حل لپاره دواړو هیوادونو باید د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړي. شاخاله چې د خیبر پښتونخوا په لنډی کوتل کې د سیمه ییز حکومت استازي او د لاریونکوونکو له ډلې دی وویل چې دوی غواړي د تورخم لاره زر تر زره د خلکو سوداګرۍ او ناروغانو پر مخ پرانیستل سي. د ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي خلک کاروباري عام ولس مزدوران ټول پکې وو او موږ یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دواړو ملکونو د چارواکو نه موږ مطالبه وکړه چې په سیمه کې نه د بدامنۍ نه د بیروزګارۍ گنجایش ته دواړو ذمہ دار خلکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکراتو لارې حل شي او بارډر یې دا فوري توګه عام تګ راتګ دپاره تجارت دپاره مریضانو دپاره د کولا کړی شي.
په تورخم کې یو شمېر سوداګرو او د سوداګریزو توکو صادرونکو چې پلورونکي برخه اخیستې وه وویل چې د دې اعتراض هدف د سوداګرۍ بیا پیلول او د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل کول دي. د دې ډلې قاري نظمګل شینواري ازادي راډیو ته وویل
احتجاج په دې باره کې وو چې دا کاروبار د کولاو شوي دواړه ملکونه دا د میز د لارې خبره حل کړه سره یو د کابل ته لاړ شي بل د اسلام آباد لاړ شي چې په خیر سره خبره حل شي او د خبرو لارې حل شي. مزید نقصان به دواړه ملکونه هم لکه تاجران به هم د نقصان نه نور بچ شي او موږ مزدورکار دی ترانسپورټر دی دا ټول به د نقصاناتو نه بچ شي.
د یو ترانسپورټي شرکت مالک چې د تورخم پولې له لارې د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي چې په تیرو پنځو اونیو کې لسګونه زره ډالر زیان کړی دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
غوډام خرچې ویلې دا روان دي مزدوران کوزیدل چې ګیدل شو مالونه کوزیدو چې ګیدو ته خرابې دي چې کوم تاوان شي نو مزه شو نه د شو چې تر اوسه پورې سلوي کینسو سلې زړه ډالر پر تاوان خو سره زمون شو دي د دې ته شو مالونه چې هغه مو په کټرې کې وی فری کې دي روم نو وشته چې ګیدل په غوډامونو کې مداش غوډامونو نه دي یو زړه دا چې څنګه شته هغه ټول کوم ډالر خون لو.
پاکستان د تورخم پوله او افغانستان سره نور لارې د دواړو خواو ترمنځ لنخت ورسته لشاوخوا 15 اونۍ راهیسې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د افغانستان خاورې د کارولو او په افغانستان کې د پاکستان ضد ډلو د شتون تورونه رد کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14مه په یو خبري غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي چې د افغانستان د طالبانو رژیم د هغو پاکستاني ضد عناصرو پر وړاندې ښکاره اقدام ونه کړي چې د دې خبره د دوی له خاورې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړې چې د انسان د ژوند ارزښت د هر کاروبار له ارزښت لوړ دی او دا د دوی دریځ دی. د پداسې حال کې دا چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یو غونډه کې دوی ته له پاکستان سره د خپل سوداګریزو قراردادونو د پای ته رسولو لپاره درې میاشتنی ضرب الاجل وټاکه. برادر خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخت وځنډول سي څو چې اسلام آباد دا تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې نه بندوي. که څه هم له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو استازو په دوحه او استنبول کې درې ځله سره وکتل خو په دې غونډو کې د اوربند غځولو پرته کومه مشخصه موافقه ونه سوه. ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې د دغو لارو د تړلو په لومړیو څلیرویشت ورځو کې د دواړو خواوو سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی او د زیانونو کچه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې هر ورځ شاوخوا 2000 سوداګریز موټرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي چې د میاشتې سوداګریز حجم 200 میلیونه ډالر دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته خوږی د نومبر شپږم د ترافیکی پیښو لامل د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ په افغانستان کې د ترافیکی پیښو لامل یو شمیر قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي وای د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ سړکونو خرابوالی او د ترافیکی مدیریت نه موجودیت هر کال په دې هیواد کې لزګونه کورنۍ د ویر ټغر تکینوي. یو شمیر موټر چلوونکي هم ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالی د ترافیکی نخونه موجودیت او نور ستونزې په افغانستان کې د دغه ډول پیښو اصلي عوامل دي. تفصیل په دې راپور کې اور.
په افغانستان کې د ټرافیکی پیښو د قربانیانو یو شمیر خپلوان وایي چې د موټر چلوونکو بی احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د حکومت د څارنې نشټوالی د مسافرو ژوند له خطر سره مخ کوي. هیواد دقیق چې د روان کال د اګست په 26مه یو نږدې ملګری د کابل کندهار په لاره په یو مرګونی ټرافیکی پیښه کې ومړ. د شنبې په ورځ د نومبر 15مه ازادي راډیو ته وویل
خدای بخل میوان خان له کابل د کندهار پر لور روان وو چې په افغانستان کې د ترافیکی قوانینو د نشتون یا د نه تطبیق لوجه د سرکونو د تنګوالي ډرایورانو ته د لیسنس یا د موټر چلاونې د جواز ورکول چې هغه مستحق نه دي. یو څه د دوی بی احتیاطي هغه څه وو چې زموږ خوږ ملګری میوان جان پکې د دې ترافیکی حادثې لوجه خپل ژوند وبیله.
خو دا کیسه د افغانستان په لوی ولارو کې د ټرافیکی پیښو لامل درامسته شوی پیښو یو وړه بیلګه ده. د کابل کندهار او کابل جلال آباد لار په اوسط ډول نږدې هر ورځ دغه ډول پیښو شاهد وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي شفیق غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ لغړو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لوی لاره ټرافیکی حادثه وکړه، خو په خبره د کورنۍ غړي صحیح ټپیان شول.
دا چې څو ورځې وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود، دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. موږ په ورا پسې تللو، په لاره کې د کابل جلال آباد دوی لارې په د خاکی تونل په سیمه کې دغلته موږ ترافیکی پیښه وکړله. سړک خوی و، ډیر وخت باران نه دی شوی، پر سړک باندې مبلې نه او تیل کرا توی شوی دي، نو سړک خوی شوی دی او موټر خوی شو لاندې کندې ته ولوېده.
دی وایي د کابل جلال آباد لار تل د مرګونو ترافیکی پیښو شاهد وي او دغه ډول پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابواله، د ترافیکی نښو نشټواله او د موټر چلوونکو بې پروايي ده. خو یو موټر چلوونکی چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور چې ازادي راډیو ته ویل
غبي مهم اصلي است چې جاده کلا خرد است، یک طرف است د 8 متر سرک تر سرک 20 رقم موټر میره و باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارند، موتر هم میخرن اون سر جلای موتر. و دیگه مشکلای بعدشی است که موترهای دوستی پاکستان و دوستی افغانستان است و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت یو چارواکي چې نه غوښتل په راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته وویل که څوم څه کال د دغه ډول پیښو لامله د رامنځته شوی مرجوب لري دقیق شمیر نشته، خو په خبره د دوی ادارې د ځینو اقداماتو په کولو سره د ترافیکی پیښو په شمیر کې کمواله راغله. خو نوموړي دغه اقداماتو په اړه څه ونه ویل. د ادارې له دې وړاندې ویلي وو د 1400 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکی پیښو له امله 2000 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 900 ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوان نن یک شنبه د نومبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د موټر چلوونکو د بې پروايي او د غراز د ترافیکي قوانینو د نه مراعت کولو له امله پیښې رامنځته کیږي. نوموړي د غراز وویل چې لوی لارې هم په معیاري ډول نه دي جوړې شوي.
جاده از راه ساختاري په عمومي آرا او استانداردهایی کې در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسي داره، مطابق با او تحت ساختار قرار نگرفته و اصلا جاده طوری باید امار شود که 50% سیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه این مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده ما هم فاقد همین معیارها است.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغانستان د سړکونو نامناسب وضعیت، په سړکونو د څراغونو او نښو نه موجودیت، د زړو موټرو شتون، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د غراز د ټرافیکي قوانینو نه مراعت هغه څه دي چې له امله یې مرګونی ټرافیکي پیښې رامنځته شوي. روان کال د اګست په 19مه د اسلام کلا هرات په لاره مرګونی ټرافیکي پیښه وشوه چې له امله یې لږ تر لږه 90 کسان مړه شول. له دې څو ورځې وروسته د اګست په 26مه د کابل کندهار په لویه لار درغندي په سیمه کې د مسافروړون کی بس موټر د چپکېدو په پیښه کې 25 کسان مړه او 20 نور ټپیان شول. د نومبر 14مه د ترافیکی پیښو لامل د قرباني شویو کسانو د یاد نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د ترافیکی پیښو لامل د قربانیانو د یادولو، د قرباني شویو کسانو له کورنۍ سره د همدردۍ خودلو او د غراز د ترافیکی پیښو د مخنیوي د لارو چارو په پار منځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې د روټ پیس بنسټ لوري رامنځته شو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راګرځو، خو اوس ورزو د سیمه او نړۍ یوې موضوع ته ټاکل شوی. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر شبانه محمود نن دوشنبه د پناهغښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. په خوا دغه موده 15 کاله وه او پناه غوښتونکو کولی شوی تر 5 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. د نویو بدلونونو یوه برخه دا هم ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو 2.5 کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او که یې اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به ورلیږل کیږي. د بریتانیا د حکومت نوی هڅه د دې لپاره دی چې د فرانسې یا مانش کانال للارې په ربړي بیړیو کې د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي. یوازې د همدې کال لپاره له همدې لارې شاوخوا 9000 کډوال بریتانیا ته رسیدلی دي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې بې ساري کچې ته لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111000 کسانو د غلطه د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادیش، سوریه او یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع دي. داسې ښکاري چې د حکومت نوې طرحه به په پارلمان کې د کین اړخو قانون جوړونکو له مخالفت سره مخامخ شي. د کډوالو د ملاتړ سازمانونو او شوراګانو هم مخکې له مخکې دغه طرحه تاوتریخجنه او غیر ضروري بلل ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یوه بل سیمایز موضوع ته ورزو، د ازبکستان ولسمشر هڅه پیل کړي چې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه سره منسجم کړي. د منځنۍ اسیا سیمه چې د قانونو او انرژي بډای زیرمه لري او په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه تر ډیره د روسي تر نفوذ لاندې ده، په روسيو کلونو کې لویدیس هم ورته پام زیات کړی دی. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف د اکشن بی پورز د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ایز همکاري دی او سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. هغه دا په سیمه کې له 80 میلیونه د زیاتو کسانو لپاره د اقتصادي ادغام د پیاوړتیا لپاره یو هڅه وبلله. د رویترز د راپور له مخې مرزیایف په تاشکند کې د پخواني شوروي د 15 جمهوریتونو او د آذربایجان مشرانو ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو د مشرانو دغه منظمې غونډې د سیمه ایز بلاک په یو رسمي چوکاټ کې پر غونډو بدل شي. هغه د اقتصادي، امنیتي او چاپیریالي همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې په منځنۍ آسیا پورې تړلي او د قانون او انرژي بډای زیرمې لري، په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه له روسي سره نږدې اړیکې پاللي او اوس لویدیز ورته پام زیات کړی دی. پر دې سیمه چین چې یو نږدې ګاونډی دی هم د پام وړ سوداګریز نفوذ لري. په راپور کې په دې اړه چې آیا د ازبکستان د وړاندیز ته نورو هیوادونو سمدستي غبرګون ښکاره کړی او کنه څه نه دی ویل شوی، خو د ټولو 15 هیوادونو مشرانو چې په تیرو 3 لسیزو کې تر منځ کله ناکله اړیکې خرابې شوې وروستیو کلونو کې ویلي چې د سیمه ییز ادغام پراخول غواړي. د دې کال په پیل کې د سیمې دوه هیوادونو قرغزستان او تاجکستان خپل تر منځ د اوږدې مودې سرحدي شخړې چې په نتیجه کې په سلګونو کسانو وژل شول حل کړې. د دې میاشتې په پیل کې د ټولو 15 هیوادونو مشرانو په ګډه او همغږي ډول د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر وکړ. مرزیایف دا هم وویل چې د منځنۍ آسیا د ټولو 15 هیوادونو مشرانو دې ته رایه ورکړه چې آذربایجان دی چې د منځنۍ آسیا برخه نه ده او په جنوبي قفقاز سیمې پورې تړلی او اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي هم د دوی په منظمو غونډو کې شامل شي. د ازبکستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په وینا تاشکند نومبر په 15 او 14 د مرکزی آسیا د هیوادونو د مشرانو د اومي مشورتي غونډې کوربه وو. دغه مشورتي غونډو مفکوره هم د ازبکستان ولسمشر د 2018 کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبل کې مطرح کړه او له هغې رئیس تر مشرتابه لاندې د همکارۍ په مختلفو برخو کې له شلو ډېرې لویې غونډې ترسره کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته دا وایو چې فرانسوي چارواکي وایي چې په نړۍ کې د داعش ګواښ که څه هم موجود دی خو وایي چې د پخوا پرتله د ګواښ کچا اوس کمه شوې او اروپا کې هم د دوی ګواښ اوس ډیر محسوس نه دی. په دې اړه راپور درته وروسته راځي خو اوس راځو یوې بلې په زړه پورې موضوع ته. هغه دا چې د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څیړونکو ته دا یوه معما وه چې ولې ډیری انسانان له بیرونکو یا ډارونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څېړنې بیا ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څېړنې په اړه نور جزئیات له عصمت څاروانه اورو.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوژدونکې صحنې لري بیرونکي دي خو نوې څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابله په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د اریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیه او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وې. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویرې کیسې هم دا نقش تر سره کولای شي، یعنی د کنټرول شوی ویرې خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو که څه هم بیرونکي فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولای شي دماغ لا آرام کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی اوریدونکو کولای سي چې د آزادی رادیو خبرونه راپورنه زموږ په ویبپانه کې هم ولولې د ویبپانه آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام کې چیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر ویبپانه بسنه مکوي د فیسبوک پانه تاسو ورخکاره کوي حالت هم تاسو د ورځې تازه راپورنه خبرونه او پزله پوری ویډیوګانې مندل شي پر انستګرام ټوئیټر او ټولنیزو نور پانو کې هم آزادی رادیو د لاسرسي ورده د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف لوبډله سره لوب لري لوبه به د کابل په وخت ماخام و بجې د قطر پلازمینه دوها کې ترسره کیږي افغان لوبډله ورم ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په دریو وکټو ماته ورکړه سریلانکا د پچ په ګټلو سره توپ وهنه پیل او افغان لوبډله ته د یو سل یو منډو هدف ورکړ افغان لوبډله بیا وکول شوې چې په روسیا ورکې دغه هدف پورا کړی د خبری مجلې د پاشي بوته ورورو نګدکی ګو روسای راپور رخلو هغه دا چې فرانسوي چارواکي او تحلیلګر وایي د نړۍ دوا بدنومو ترهګرو ډلو د عائشه والقاعده د پام وړ و د کړی خو په وینا یې اروپا لپاره د ګواخونو کاچا لا هم کم ده په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته او فرانسوي چارواکي او چیرونکو په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ ورتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواخ دی خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کاچا کم شوه د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده ورتیا درلود چې کسان وروزي او د بریټ په مخه یې اروپا ته واستوي خو په خبره یې منځني ختیځ په ځنګل توګه عراق او سوریه کې د دغه ډلو ځپنې له هغوی دا ورتیا اوس اخیسته ده فرانسوی چیرونکو یو د جهادي ډلو کارپو مرس هکر بیا لوی بل اندېخنی پرده پورته کوي هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنگیالي نشي استولې خو په تبلیغاتو سره د اروپا د ننه خلک خپلوري شي هکر فرانس پرست ویلي تازه په فرانسې کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ولشوي او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواخونو په بڼه کې د بدلون یو نه خده فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی خو د هکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواخ یو نوې بڼه ده
دا څه ښکاري چې له 2020 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړي خو تر اوسه د موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړي شانډه شوې ده نن سبا الهام بخون کې ترهګري یو اصلي ګواښ دی همدا څور زیوګان دی په فرانسې کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثر شوی و
د فرانسې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پرسته ویلي داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځالې او مرکزونه درلودل خو په وینا یې اوس حالت لبخو لویدلی فرانسوی چارواکو دغه سرګندونه د نومبر په 13مه د داعش له خوا د پاریس د خونړي برید د لسمه کلیزې په مناسبت کړی دی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13مه د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او دغه راز د فوتبال سټډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل هغه بریدونه کې یو سل ډیر ستنه وژل شول د فرانسې د یو امنیتي سرچینې په وینا لوکومي ورځ چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری وژل شو د دغه دواړو ډلو مشرتابه کمزور شوه د راپورونو لمخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپل پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپل ډلو سم مدیریت هم نشي کولای د فرانسې وی امنیتي سرچینې د داعش د اوسنۍ شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي دوی ویلي اوس مهال سوریه کې د 0-1500 پورې داعش غړي فعالیت لري
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
azadi radio chalar vish saata
de azadi melma
zaman uryas nuri nek heli umanai
د ازادي میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللي. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې دي، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجی صاحب سید خان نه واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپل ځان د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمدزیمه، او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ دغه نمایندګي کوو د کوچیانو، ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کراته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي، موږ د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، داسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقې ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دی خوا ته دی وروس له جنګ مخکې ختل دی موږ پلرونه. بیا چې کله دی وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در ختلی، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وي او په همدغه وړی بلته تلو، او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې؟ به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. به زمی به سیسو نو دی اوخو للارې موږ به خپل سامانونه په اوخو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته موږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بدامني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېد. اغه موږ چې راغله بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړله، کله چې دسي لری مزلونه مو کول، خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې د کشمیر علاقې چې دي کاغه ناران دا ډېرې سخت دي، په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه للارې موږ خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډېر رمچ لري یو کوچای څومره رمه لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی اته سوه مال لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی اوس مطابق اته سوه مال چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دوه سوه ماله غو ته ورکي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې ستا له وسه یو بل سره په صحیح قیمت یې ورکي. اختره پورې یو نیټه یې هغه ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا په کومه ګڼه کورنۍ په خپله ساتي. زمې کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوي ورکوي. اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، غلطه بس 250 یو رقم دي، ځکه غلطه آزاد سیمې دي.
یعنی په خپل کې یو دبل لاس نیسي؟
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دي کې مونږ کې چې هر سړی غریب سی یا ولويږي نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه یو بل مونږ کومک کوي ډیر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چویلې چې سړی ولويږي غریبيږي ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان د دې غټه بيماري راشي، یا بدبختانه په غمنی او بدی دښمنی راشي. د دې انسان د داخو په هر ملک په ارجی کې په یو انسان باندې خدای یو پت راشي، یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي، نو په دغه حالات کې به یو بل منغه کوو، یو ټولنه جوړ کوو، بل سره کومه کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه شی پار کوم کې خپل خپل مشر منګل ورو کنه ډیر سلويخ مسیران دي، بیا په دغه ټولو نمائندگی تقریبا مونږ څلور کسان کوو. حاجی صاحب جان په نامو، انولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجی محمد امین نومیږي. بس مونږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی مونږ خو د شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا ریکاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسو، یا د شي بدبختانه چې لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا د شي وغټه خبر راشي، نو دغه جوی ته د مونږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چې ورای ساره کی.
البته تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولاړ شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په غوښ کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لوخت ثبوت وس مونږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی، بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو د مونږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي، دا اوس هم او مونږ له دغه شی په هغه وخت کې چانه پیژنده چې کاټي او پولیسي نیسي او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه مونږ خلک لري. بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو، د کارتو رش جوړ شو، نو د مونږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو.
د کارتونه مې جوړ کړی دي، یعنی په هغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي.
دا د سکه کال نه مخکې کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستانه منل متحد یا یونیسیار مونږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای شي څخل غواړي هغه شي کوي شي. تکاله مونږ د دغه خبرو ښکارستو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر غنښمیر ونیول شو، ډیپورت سنټرو تلاړ اتا ماشومان ونیول شو، او په دغه ښکار مونږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانای زی هغه دی ونیول سی او هغه دی ډیپورت سنټر تلاړ سی او هغه دی ډیپورت سی. اوس دغه خبره سره مونږ ډیر سخت مخامخ شو، ځکه چې مونږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. مونږ لښ په یو ځای، شل په بل ځای، پنځه ورځې بل ځای، ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه. او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی، تانی تلاړ سی، جیل تلاړ سی، ډیپورت سی. نو مونږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکوم په ډیر کم به مالونه خرج کړ. یو سړی نن ټلیفون راته وک چې ما شپږ سوه میږي وې، دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سوه میږي مې خرڅ کړې په څلور روپیو کې، ما ته یو روپۍ میلاو شو، یعنی درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله گوا د ډیر په افسوس خبرې وکړې په کامه کولخیلو او د ما خپل طبيعت ډیر په خراب سو په غسړي.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچانو په سترګه ګوري سره دې چې ډیر څلويخ کالمو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل دا شي ګوري دغه پالیسی دغه بلتونم نه دراغلې چې دغه کوم افغانای دا او دا کوم افغانای دا. هغه دغه یو پالیسی جوړ کړي چې افغانای پیدا کی او نیسی بده که دی کوچی او دی کیموالا او دی ام افغانی تمیز نستا بچی توک پا مخور سی او مغا نیسی یا دیپور سنتر تا ولی یا روپی تر واخلی یا دیپور شی
تاسو مخکې په خپل خبر کې ویل چې تاسو سندونه لرئ چې لڅومره کلونو رئیس هلته پاکستان کې اوسېدلې یاست څرځایونه معلوم دي په وړي کومو سیمو ته تللی په ژمي کومو سیمو ته تللی کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي
بالکل د مونږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره شته کورم ایجنسی کې د مونږ د ش اسناد لرو چې و دې یو سرکاري غر دا مونږ دا غر ټیکه کړی په 1390 کې 1350 کې مثال په د ش په مخکینو سندو کې مونږ هغه ته خپل ټیکه سور کړی خپل وخان او رمی مل ته ساتلی دي او د چې تاریخي اسناد د مونږ ستا خو د ش جای نستا چې د مونږ ورسو چې کومج ته ورسو اغه وای چې مونږ تاډر لپاره نه ده تر شپرانه پوری عزت للې ما اغه وای چې مونږه جزئی چیف کمشنر ته زغفلت للې ما اغه وای مونږه جزئی یونیسیار ته زغفلت للې ما اغه وای مونږه جزئی او آرډر مونږ ته لپاسه ده اغه لپاسه جاي مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده حکم جته مونږ لاړ شو
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي کایواز د پسیمه پوری تړلې وی چې په تیر بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې حالت یو څه ناکراری زیات وی آلته یا هغه سیمه چې د پاکستانی چارواکو تر کنټرول لاندې دي حالت د کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او په ټوله کې
د پاکستان څلور سوبې دي په څلور سوبو کې او خصوصا د پنجاب صوبه کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو رمی پاتې شوی دوی ونیول شو دوی ډیپورت شو او دغه رمی لکه لنګې میږي بیا د بې دماتي بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرض ورکړي دلته بعض خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغه ته بدل کړي او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغه سیمه ووتل څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا ته ووتل
د تاسو کوچان او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبي نه وي یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست
بالکل دا چې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي کشمیری ماجر ورته وای لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي او نیم ګجر ورته وای دی کاغان ناران دی سواتو دی دوغ علاقو ګجر دی کوچان دی دی وسره مونږ ډیر ژوندۍ اړیکې لرو ا مړې ژوندۍ وسره لرو راس او درس وسره لرو یو لبل خوخیږي وسره لرو ځکه چې مونږ د دوی د غارستم ریوال دندم یو ده
په دغه حالت کې تاسو له دغه ستونز سره مخامخ یاست هغه خو له ورته ستونز سره نه مخ
نه نه اغه ځکه مې دي چې اغه خپل مینې لري خپل انټیل لري اغه په ټیټ لیول کوچان دي اغه چا سلم علي دي چا دوسته وي دي چا پنځوسی ځکه اغه د سیدی لکه یو استاد پوري شي شاګرد دي د سی کوچان دي
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کوم مرسته کولای شي
کولای شي اغه چې موږ باندې ډیر سخت موږ په بازي خلکو راشي اغه وایي چې تا را مې د مارا مې تر اګړه کا ځان یو خواکا او د تا مال به تورز پورې زی پازت وکم لکه خو خوګی را سره سرګند کی افسوس را سره وکی نور هغه خلک هم جوست دي کوچای خوار شیر ته د شکام د چې د حکومت لری دی له سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي خو مونږ سره خپل خو خوګی سرګند کی بس هغه راځي را سره وخی
حاجی صاحب دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي که د سی په لاندې راتوه چې ستاسو دغه ورځنۍ ژوند څه ډول دی
دغه خبره د ورور شهر سره په خپل ځکه خوشاله وي اوس چې مونږ د خمی ژوند د مونږ ژوندۍ د کېدې تر اوسه پورې د 1500 کلونو واخل تر نن پورې د مونږ هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د مونږ سره خپل خیمه کېدې ګرځي کنه مونږ د خپل ژوند کې خوشاله یو، خو دا خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي، بس د سیاست کارته وي اوس په دغه مونږ تاسو دريږي.
دا کېږي چې مو کوم بدلون راغلی دی، یعنی د نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی، کمپیوټر راغلی دی، او ځینې نور د نوي ټکنالوژي، آیا دا هم کېږي چې نن وستلې دي کنه؟
بالکل، اوس شمشیان راغلی دی، بیټری نه دي، سہولتونه زیات شوی دي، او منګه خپل الکان په سکولونو کې چولی، بعضی غټو کورونو په مدرسو کې ما چولی، نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده.
یعنی ټلویزیون نه لري؟
نه نه نه، ټلویزیون کار نه کوي، نه لرو، دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده.
ښه، تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي، کله چې خونځي ته ځي تاسو دغه رمی څوک پیایي؟
دا د دې اوس یو کور کې لس فاميلي، پنځه فاميلي، نیم کور پاتې شي په اریپور، منچرا، پینډې، پېښور په سیمو کې، لکه پنګيري پاتې شي، او دا بډاګان پاتې شي، دغه ماشومان سکولونو ته ځي، او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي. هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي، ډېر ښایسته بندونه دي، بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی، بعضی خلک خپل پیای، بعضی په مزدورانو پیای.
تاسو شپانه هم لري؟ شپانه څوک دي؟
کوچان دي، کوچان دي، و دي کوم غریب خلک، قرضداري خلک، خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه، کوم دي مزدوري مستحق خلک شي، هغه بیا مزدوري کوي، هغه شپانی کوي، ما هم سره رمی ته اي.
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي، یعنی دا مو لمخ کې پاتې لوی چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي؟
دا مونږ ته اندازه لګیږي چې کاغه نارا نارا کته سو ډیر سیزن مونږ ته معلومات دي، باجو وخت مونږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه فصلو سیزن مونږ ته معلومي، بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور تر کته سو چاري کا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې، بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې پتیجنګ خواته لاړ شي، څوک دي پېښور ثوابي مردان خواته لاړ شي، نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي مغه علاقه ته لاړ شي، بیا چې بسرلای شي، څوک دي هریپور ډیم ترا شي، تربلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سړی، او بعضی خلک دي عمل ته فصلونه ورتاخلي، نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږي هغه ځکه وکی، نو د بسرلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري به ته د هرې میاشتې معلوماتي ډېر ورځې، بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه.
خپل د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوي؟ د شیدو مستو د پلورلو لاري، او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل زی ته زی الته مثلا کوم پسه خرڅوي، میګا، وزا؟
موږ خو شیدې او مستو کړه وړي د خپل کو په خپل استعمال او دا د خرڅ کار نه کو، او نور موږ چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري، دغه نران لري واخلي، دا اختر ته ساتو براکو ته قربانوي کې بیا خرڅو، او ام دغه کوچانم دغه دي چا چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران لري، نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې، نو دا ډیر ربای کوي، هر کوچای 50 لکه 1 کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال، نو د مغی لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې.
د رسم رواجونه مو په څه ډول دي؟ کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر رسیدي او غوړی واده کوي او زوی تم واده وکي، رسم څه ډول دی؟
نو دا د موږ کوم نن 200 کال مخکې د موږ رواجونه او 100 کال مخکې رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته په ډېر احترام او په جزئي په سوال هغه ته مننت کوو چې تاسو موږ د خیخي د دوستۍ د خپلوي زړه کیږي، او ته یو ښه سړی، او ځان سره د موږ هم څنګه بولو، موږ سره خیخي وکاله دغه لارې خیخي کوو، او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس وادم په مغه ششم کوو.
دغه رسم او رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي، پیسې ورکوي؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې خپښتنه د وکړه ورور ډیر بدلون راغلی، دا نن ما خو نه یادی ګسل 200 کال مخکې به چې چاخیخي وکړه هغه وخت کې روپی نه وي، په مقابل کې به میګي ورکولې او شا سره به روپی وي، روپی به ورکولې، اوس صرف روپی ورکي، آن دې روپی ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا، ځکه خلق لجن ډیر خبر سو دغه جای ناروا بولی دغه تمون ولور وای دی خور جلور روپی وست منګه شریچا وست کیږي هغه خو بیخی ناخلی او بعضی بعضی چې اخلیم دومره روپی واخلی چې هغه خپل لور ته سامان دی وکی او هغه سامان سره لخپل کور جگہ کی دی خسر کور خواته نو وست دغه شکارونه نسته.
دغه تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي روغتیاي خدمات څه ډول ترلاسه کوي؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسي لري روغتونونو ته؟
بالکل وروره منګه د خدای شان دا وز اول زخپل ال اسلام آباد واخل ال کاغان نارام پوری 15 ډیر سکاله په فوت للیما وراغلیما د ار کلی خلک د ار بازار کې هسپتال د ار جای معلومات راته چې بعضی سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي منګ بیا یو مریض سره دوو درې زو او هغه ته معلومات یې د هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې ژوندې هسپتال یې هغه ته موږ مریض ولو
وړیا درملنې کیږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکوي روپی اخلي او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا چې بیا موږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستان نه
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده لدې سره تاسو مخې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچېره هم دغه اړیکې هم داسې کړکېچنې وي او یا لدینه نور هم کړکېچنې شي فکر کوي د تاسو ژوند به هم ته ډیر تریخ شي
موږ ژوند تاریخ نه تاریخ سوی دا ډیر خدای گواه دا موږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او موږ دا خبره نست افغانستان او پاکستان موږ دا ټول یو کور بالو بوله دا عوام موږ سره د شیول کدی وی مور او دیو پلار زمن کوم دا غلط و شروع سو موږ ډیر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا مخ کې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو تلړ دی باز وخت دی ډیر روپی په بدله کې دوی را خلاصي نو دغه سخت سرګردانی سره موږ مخامخ شوی نو د موږ غږ له وسه د سي جاي نسته چې هغه د موږ غږ اوریدلې او د موږ په باره کې هغه خلکو څه سپارښت کړی نو موږ چې چاته وای هغه وای ز پالیسی د ټول افغان لپاره یو ده موږ ورته وای موږ کوچانی موږ د پاکستان د جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو وړي باغ چتلو بیا هم چې تاسو افغانان بولی ښه د افغانان موږ هرې وسره 1500 200 300 میږي دي نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکارو چې یا بارډر خلاص کړی وای موږ خپل رمې له ځان سره اړولې وای تللې وای او یا دلته موږ لپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې موږ په دغه خپل رمې د موږ کوچی سړي خو په رمې ځل نه کېږي د خرڅول خو ډیره سخته مجبوري راغله نو مجبورې چې خپل رمې به خرڅو خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پری جوړه داسې یو وخت راغی
هغه چې نیول شوی تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوی ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچانو ژوند څه ډول دی دلته خو هم دیخوا کې هم وچکالی ده ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې په خو به کوچان ورتلل هغه هم محدود شوی دی
بالکل اوس هغه کوچان لکه هغه کوچان نسته چې خپل نیکبې بلادو موږ دغه نمونه پاتې دي زارجا تور تیر دی خان وللارې بتل هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پری دی دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار لاره لاړ کندار په شمو کې دی کدی تورخم په لاره لاړ کابل او دنګرات په شمو کې دی ابي زون تیری پراته دی په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرامه ورسره نوی کوچای بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو دا اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد زون تیر کوو او دلته مزاد زون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې ارې خواته حکومتونه نن سبا سوج نه کوي بس دوی خپل د جنگ پالات کی او غایو کارته سوجي او عوام ته سوج نه دغه دواړو له جنگ له کابله عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ ضروره
حاجی صاحب ورسته خبرم وکي چې غواړي له چارواکو له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
غوښتنې خو دې مونږ आवाज ورکه ایدار چیرته نه رسیږي خو دې مونږ आवाज دی اعلی دې دوی غوغو ته بغټ आवाज ورسی دې دوه ملکو امن غواړو زکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زلل کومې وایم چې ډیر یو ښه وخت تیر کړی او ډیر چې دوی جدا کیږي دوی ډیر افسوس زاري نو چې امن راسي لکه پخوانه چې د مونږ کوچان او عام عوام تخل تک را تکاو نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده.
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی چپم سوائی سوائی پساس کی زیرو بم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی are
Savai, savai.